ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې د صفی ولاستان اگزامو لمړی دغه خبرونه ته خره غلاستوم. په هرات کې د جامو او سنگارتوکو په یو لوی مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله دکاندارانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان رسیدلې. د هرات سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې اور د هرات ښار په ومه ناحیه کې لګیدلې و او څو ساعته لمبی ختلې. د اور د لګیدو علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې ده. لږ تر لږه 200 دوکانونه په دې پیښه کې سوځېدلي او مالکان یې د میلیونونو افغانیو د تاوان خبره کړې. چاته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هرات د اطفایې لس تنه غړي د لوګیو په خاطر مسموم شوي دي. په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې یو قومي مشر په دغه ولایت کې وژل شوی دی. اروزګان د طالبانو د والي ویاند احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل د نجیب الله عرفانی په نوم د یو قومي مشر د ځمکې پر سر د شخړې له امله په خاص اروزګان کې تیره شپه وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځمکو او شخصي شخړو له امله د یو شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان صحي چارواکو ویلي دي چې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب ایالت په یوه لویه لار کې شوې او 8 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې بس بریک کار نه ورکو او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پنجاب د لوی لارو د پولیسو ویان ثاقب وحید ویلي دي چې دغه بس د پلازمین اسلام آباد لاهور ښار ته روانو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروګرام کې اوري چې د یونیسف چارواکو ویلي د طالبانو د پوهنې له وزارت سره خبرې کوي چې د ښوونیزو محلي ټولګیو نصاب هغوی ته وسپارل شي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتېدو راپور خپور شوی او ویل کېږي چې تر 2 میلیون کسان به سکال پای پورې د خوړو له کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده.
یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
ما سره د سی پی جی له لوري یا د نورو نړیوالو موسسو له لوري یا د خبریالانو د سی مطلب مالی مرسته چا له لوري نه ده سره.
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اجانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په 2 اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو ښوونکی دی. وایي 13 اونۍ د 3 ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو، خو د 13 اونۍ له 4 شنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه دا ده چې دا ټولګي ونه تړل شي. رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي. خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخاوني ول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او ځکهونکې خونځو ته لاسرسی نه لري د زده کړو سیمه ییز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداری د سیستمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوی او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځ لاړه د اقتصاد د وجنه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې پډيري سختي کیږي.
نو دغه کله 200 کله یو نیم سل کله درې سو کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې دلته ځان سره اشاره کړی ده پرونم شل رپې پټول ورته کار کړی اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وای پلاری نشته او خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي، دی هم د خپل ستونزو غوټه را تسپړي.
دغه سبا یې زما ماښام راځم یا 500 روپۍ کېږي. پلار مې مشره بېخي مړه ژوندی ورک ده، شپک نه پرست حکومت نه دغه غواړم دغه کور کوم ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرې سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو لشنون کې ښاغلي ازرق حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د بری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیدي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دی په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټول دنیا کې د دوی په نوم چنده راټولېږي او بینلی مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي.
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي د ټول شیان، که څوک هلته تاثیر کړی وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسیدلی ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې د دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته هم د خارج کې. اوس د نوي ځوان نسل همداسې له لهندې هواره دي، یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر ضرورېدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته، یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید خپل سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسیږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، کملت یو کنه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیا کې سره ژوند کوو.
ازرق حافظي د اقتصادي چارو شنون کې چې د بشري مرستو د مؤثریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي، تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې 80% نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بده سال کې د چي د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سي پي جي په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر 2018 کال رئیس د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستې شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستی جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی د افغان خبريالانو سره چې هیواد به هر دي د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وي په تیر څه باندې نیم کال کې هیڅ ډول مرستې نه ترلاسه کړي. په پاکستان کې افغان خبريال چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبريالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. د ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي خو په وایناي اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ما سره د سی پی جی لوري یا د نورو نړیوالو موسسو لوري یا د خبريالانو د سی کومه ټولنې د همکاري ټولنې نو ما سره د سی کوم راستا مطلب مالی مرستې چالو لوري نه ده سره، خو ما بیا هم ورته بار بار ویلونه کړي دي، خپل ستونزې مې ورته بیان کړي دي، مشکلات مور سره شریک کړي دي، خو دې ځینې موسسو لاره دفترو لاره جواب راغلی ده، خو هم منفي راغلی ده، لکه داسې جواب یې راته راکړی دی چې موږ سره مثال کوم فنډ موجود ده، کوم بجټ موجود ده، دا خاص خبريالانو لپاره ده، موږ نشو کولی چې مثال تاسو لیست کې شامل کړو.
دغه افغان خبريال وی په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستې اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خبرې شوې راپورونه تر ډیره نمایشي غني. هغه ازادي رادیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیر دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.
د خبريالانو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې په سلو کې 80% نمایشي راپورونه خبروي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالان له سختو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ستونزو د اورېدلو هیڅوک نشته. ممکن د یو شمېر بنسټونو لخوا به خبريالان سره نقدي مرسته شوې وي، خو د پاکستان اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په کتو دا مرستې ډېرې کمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې ویلي هغه خبريالان چې د 2020 کال را په دې خو د طالبانو د ظلمونو نو تاوتریخوالی لامل جلاوطنی ته مخه کړی. د کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړې دوی یو بیا ځله د جلاوطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور لمخې په تیر دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره لدې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. لکه نه چې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، زیات شمېر خبريالان د ځان خوندیتوب لپاره د افغانستان ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو لټکني کې دوه شکایت کوي. دوی وايي د زینو دغه پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواریدو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي. جزئیات لسنا کا کډاورو.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیا پروژو د پلي کېدو په هیڅ ټکنۍ شوي دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلی کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډېرې پراختیا پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. 220 بسترې روغتونو هغه ودانۍ چارې پاتې فیصده دغه چارې بشپړې شوې دي، پاتې ده شل فیصده کار پاتې دی، دوه کاله تېرېږي په ټپه ولاړ دي. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلې ودانۍ چارې چې هغه هم تقریبا 70% چارې بشپړې شوې دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه واره کړي.
د بدخشان ولایت درګو ولسوالۍ اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه مسړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
ستونزه دا ده هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي، ناروغانې په ځانګړې توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي، د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی، که تېر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډېرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چال مشرې ایزابل موسارد سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پلې کېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی. وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د وی برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سنت پیترزبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي.
لومړی برخه بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړی برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سنت پیترزبورګ غونډې 2 ساعته وتیر شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل:
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نشتې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 5528 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 116 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم مارینا خان در و پیژنو یو افغانی الاصل برتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلې دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه خولي رنگ ډیر ذکر نکېږي. اسرار علم مومند د اسوسییټډ پریس د ویډیو ریپورت پاساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکما ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته خوتل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنگ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مې په دویشتمه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندګي څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکې با اختیار کړو، ځکه چې ما ته پر دې اړه ډېر پیغامونه راغلل. نو له دې کبله زما اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایات څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خو دا مهال د نوموړي سره څه باندې 40 مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مارینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړیدلې دي. دغه دا دوه کاله کې چې نړولې دي، سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه دغه دوکانونه دا ولسته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمیندار د کانال کار باید وکړي. دغه درې سو شپته کاری د مشه بابا د وخت دي. نو وس وسونه مخلوکي څاکو بنه لري. نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمی وخري. نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در بیا زادر ادو کاتون کو اذن کوټو سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا دو بوله کمی سرمخی و انو دا زادی لرادیو لکرکون که دخما دا وقتنه دا چی دا زمود غاک تر لورتور چارواکو ورسی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زدی ازادی رادیو طول آوریدون که تسلامنا وایم. زو محمد رایم دی غزنی ولایت و سیدون که ایما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام دا سی دی افغانستان پو نانوائی و کی زیاد سودا کاری ول کی گی پولو کیا چول کی گی آغا اولو مقصد دو پر سوی نو ډیر سوډا کرول کیږي کدی دې مخنیوي ونی سي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نویني خو ما خپل سي نانوایو کې کار کړی او نانوایو کې مې کتلی مقصد زیات سوډا کرول کیږي
وخت مخستن نه نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ده د هرات ښار په ومناهیه کې د سنگار توکو او جامو د یو لوی مارکیټ دور لګیدو لامل خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلې د هرات چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه سهار وختي شوې او څو ساعته دوام وکړ د دغه لوی ورلګیدنې علت د برېښنا د مزو شارټي یاد شوې چاته مرګ جوړ نه درسېدلې خو د هرات د اتفایي ځینې منسوبین د ورډ مړکولو پر مال د لوګي لامل مسموم شوې دي د روزګان چارواکو تایید کړي چې هلته یو قومي مشر په یو شخصي شخړه کې وژل شوی دی د راپورونو لمخې د نجیب الله عرفانی په نوم دغه قومي مشر د خاص روزګان پولیس والی کې تیر شپه د زمکی پر سر د دعوا پر مال وژل شوی دی چارواکو ویلي ځینې کسان د دې پیښې په تړاو نیولې دي په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکی بند تورشي او وی ګوري قومی دغه خبره د ایران د مهر آژانس ته کړې او ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون لمخې ورکړل شي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو بس د چپکېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ
نیما نړۍ
سره د میان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریم ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې فاو کارونه چې دی ټول سټاف دې کار مختنه دې تسمیم نیم خپل ماشینان کوټه یو سم کار می ودروم
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و خو اوس غزنیواله وایي د چنړی افغان میرمنو ته شاکړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي د تړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي بل خو بیا اکثره خځې په دې باور دي چې د ستونزو لواجه د کار او سوداګري پرېخودل د حل لار نه ده
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه د لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي
درنو دوستانو د طالبانو لبیا وکمنې رئیس جنونی او میرمنې په دې تماش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي خو په خبره د هری ورځ په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلې مړاوي کیږي اکثره میرمنې داسې انګيري چې نور دی دوی لپاره درناڅرک نشته سید غزنیوالغه سوداګر میرمن د چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هڅ کې او ژوري تجربه کړي کار کړي او په مخ کې پروت ستونزو ته نه د تسلیم شوی خو نو موري وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه د دې په خاطر چې سهار تر بیګا ل خپل شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي لاغلي غزنیوال سره مو پختلی چې ل افغاني جامو پراته د کوم شایانو سوداګري کوله
هم دغه افغاني کالي او د جیولري دسکاونونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یې همدا رقم کمیسونه شي
همداسې راته ویلی سي چې په پایل کې دی والی غوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کالي مې ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر میرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو، نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلنو پاک لدی راتو وایا تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې میرمنې د اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه هم په تاوان دي، او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول، نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي؟
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نورې سختۍ هم مختلې کړې دي او باید دې لپاره مبارزه وکړو.
د سیراته ویلې سي چې لږه وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډیر تغییر راغلی دی. اوس د دې دکان کرایه ما ټول په فور ورکړی د شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي کار مخته نه ځي.
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي؟
څه رقم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوم، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تس تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق راځي راباندې همداسي دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅکله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر درباندې کړی دی وضعیت؟
ډېر زیات. بلکې ټول ورځ په دې فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه موسیقي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو. پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي، ګمرات په برخه کې نو ځکه.
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې وم، نو مام دا کار آنلاین توګه شروع کړ. اوس هم چیرته زه کار خپل دروم، نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي. خو د سې دوکان یا مرکزی دوکان زه د سې مشخص آدرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم د دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د ورډګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وای چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګري کوله، د طالبانو لره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره لدی چې بلایت هم نلري. هغه وای
وخت کې د نوې جمهوریت سقوط وکړ، د چپلیو او د دسکاولو تجارت لاره الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شو ولا هغه د ارش ولا چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل دغه تجارت مخینه ورکاوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه. کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی، هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل د اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات به حل دي، ځکه چې په مخکینی داور کې موږ په انقلاب چې وای ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړې دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوې ده. نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسنی که نو خزه ډیره احتیاج شوی دي، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خيبه حدا وضعیت خراب دی. هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد ور دي غوړي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریت نه هغه چې لري د پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالې په غوستلو سره یو خپل کلتور ژوندۍ ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیر بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ته یو خو ایمونږ رواج ته کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده ښځو کور نه او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي مړۍ پیدا کېږي روزي پیدا کېږي سول نه وځي زون خرڅول نه وځي دا کور چې ښځه کې دې نه نوره خارج کې جلکۍ وخولي اوله زه وخولم بیا بله او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي دلته ډېرې کونډې دي د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړی نه او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي پوکه حلاله روزي پیدا کېږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو
تاسو ډیرای وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي دا ولی علت را توای
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کډرمنی دی کنا او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا کا صاحب خلصيږي یو چې دا خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي د اولاد ته ورسي دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه د وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسي مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خاطر ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینه تن او خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زشه د لباس کم زه د بلې خزي قادر کم د بلې خزي ذات سوت بلې خزي تروزی وکړه تاسو چې غوډه خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې د قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امده شیان جوړی دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو څه وایئ په دې اکله
خبرداري دو فرشتي خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توند خزو تولو د خزې د چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا د لندن د خصوصا کینیډا کینیډا نه میازر په د بعد د چې د غ سانکشن کړی دی کنا د خزو ته ډیر غټ توند رسول ده ځکه چې والا بو خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا د ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته د خو بندیز رغوله ده سیاست سره مون خزې ګډي کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مون مول نه خولشت افغانستان کې اوسېږي خدای به په قهر کا کړ کا زه ګټه کونډي ته کم ګټه خزې ته کم دا رقم حالات مونږ وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته ونت پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبي تشي خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلي جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم ډیکواله ایمون د پای د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کورو چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکي ځکه چې د سیاست وي مخ خزو غریبونو پر روزي څاړه لري
bale
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګوننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نیم دا کور وکي لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچی پکاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی زلمی بی کور وی نو ته تیشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیا دو ا دا د خزې مونږ وطن خزو زموور دی ا د خزې مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای د خدو سوداګری کې کوچنی هم وی په ډیر څه ځکار دي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستونزو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی سباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او هم چرن د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې اخزه چې د غواړو تجارتونه دوی شروع کړي، نو هدا اقل دوی په خپل خو بوتريږي او ورو ورو د غواړو تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي. د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې وروسته یو کې یو شمیر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره خځې چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا میرمنې راتل دنیا اخیستل، دوی خپل کار نه لاس اخیستای ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولای. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري، نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅيږي. او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ولېږي، یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځزي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځزي، چې دا به ډیر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول، نو د هغه ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغه آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغه درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغ افغانستان یو مرد سالار هیواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کیږي، دوی نسي کولای په خپل پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دینه که هم دوی تجارتونه هم کلرل که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار د لپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نو هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې خزه ضرورت لري، خزه هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو خزه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړي چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو خځوي چې دا جنس راوړي څومره ځان راحت احساسوي او کوم څم چې په کار دی په آرامه اخستلای شي.
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې خځه دکانداران بي نو خځه ډیره په آرامه کولای شي چې دا غوې نه خریداري وکړي. ډیر نارینه دي چې خپل خځو ته دا اجازه ډیر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچا غو یاخلي دا غي قیمت باندې بحث وکړي دا غي کیفیت باندې بحث وکړي نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و نو دوی ډیر په اسانه کولای شي چې بحث وکړي اسانه کولای شي چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه و نه نشي اخستلې خزه حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه ته وای چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته کنه شته مګر د یو خزنه ډیر په اسانه دوی کولای شو چې پښتنه وکړي چې د دوی څه پکار دي. دا واضح خبره ده چې خزه کله چې د خزونه خریداري کولو نو ډیر ورته غټ سہولت او ډیر په آرامه کولای شي خپل خریداري وکړي.
بله که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخستل او بیرته به مې خرڅول مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه ومه فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت او احساس د خوشحالۍ د کاو چې تاسو د یو کار کوي چې نارینه ما کار کوي تاسو هم کوي یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته.
رښتیا تاسو وایم خزه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي لاره نه لاس تراوړي نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکي. هغه کمایي چې خپل خزه لري هغه پیسې چې په خپل خزه لاس تراوړي هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډیر زیات ارزښت لري هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډیر خوشحالي ورکي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه دوی ډېرې ښې مخکې تللې دوی ځان ته خپل عاید درلوده مګر نن یو ډول مایوسه دي فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي
که دغه واړه تجارتونه هم ودرایي خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي ځکه چې یعنی د کورونا ناغوي کولای شي چې کار وکړي اوس د سوشل میډیا زمانہ ده نو هغه کولای شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتس اپ شته دی فیسبوکونه شته دی دوی ډیر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته حتی داخل د افغانستان کې نه حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زپېږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان خزي اما که دوی گیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکار شي او بیا هم ډیر ستونزې سره به مخ شي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شیخ پرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 0024 22 چلیریشت شپاک سو بیاو تر بیا خو وخت ولری علم مال او ملګری.
دهر ظلم ها غران کوي پما صرفا دي دهر ظلم ها غران کوي خوچه سوا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما صرفا دي دهر ظلم ها غران کوي دے دہر ظلم ہاں گران کری
یم عمر دراز مر وتا زپا ترخی خبر مرم عمر دراز مر وتا زما د قتل دے سوچنا دے یارا نکوی پوچھے سبا پا ٹیٹو سترگو